سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسو مخه کې د ساتي راډیو نوري ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د وی پریکړه لیک مسوده ته نن رای ورکړي. د دې پریکړه لیک وختنه د مارچ په 14 شوې و. د دې نوې مسوده وړاندې د جاپان او متحده عرب اماراتو لوري په مشترک ډول شوې دي. د مارچ په میاشت کې 209 پریکړه لیک د سپارښتنه وکړه شو د افغانستان اوسنۍ ننګونې ته د رسیدو لپاره یو همغږي تګلاره پکار ده. تر دې وروسته د اپریل په 15مه فریدون سنرلی اوغلو د وی خپلواکۍ ځوان لپاره وټاکل شو. د سنرلی اوغلو راپور د نومبر په 8مه امنیت شورا ته وړاندې شو. په دې راپور کې څلور مهم وړاندیزونه وشول. داسې اقدامات ولړې دي باید ترسره شي چې د افغانانو اړتیاو ته رسیدنه وشي او اعتماد پیاوړی شي. دویم، نړیواله ټولنه دې هغو مسایلو ته توجه زیاته کړي او خپلو کې دې همکاري پراخه کړي چې په سیمه او نړیوال امنیت اغېز کوي. دریم، د سیاسي ښکېلتیا لپاره دې یوه نقشه طرحه شي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره یوځای شي. او څلورم، د همغږۍ او څارنې لپاره د میکانیزمونو د یوې مجموعې د رامنځته کولو وړاندیز شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایبک سمدیاروف نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل شو د دوی امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیست وباسي. د صدر رادیو قرغیزي څانګې د سمدیاروف په وینا خبر ورکوي چې د دوی پریکړه سربیره باستانه د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د پریکړو او پریکړه لیکونو درناوی کوي. قزاقستان د 2015 کال په مارچ میاشت کې افغان طالبان د یو ترهګري ډلې په توګه وپیژندل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2009 کال د اگست په 15مه په بخښنه سره د 2018 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. قزاقستان څو ځله افغانستان ته رسمي پلاوی استولي او په سپتمبر کې د طالبانو په ګډون د شاوخوا 300 افغان سوداګر کوربه و. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې 9 د ترکیه په 9 ولایتونو کې له اسلامي ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر کې لیکلي دي چې دې کسانو پلان درلود چې په استانبول کې پر کلیسا او د یهودانو په عبادت ځایونو بریدونه وکړي. ترکیه چارواکو وروسته تر دې د اسلامي ډلې او کوردي وسلوالو پر ضد عملیات زیات کړي دي چې د اکتوبر په 9 نیټه په انقره کې د حکومتي ودانیو مخې ته کوردي وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه. او د چین سینهوا ژانس نن خبرو کړی دی چې دغه هیواد د خلکو ملي کانګرس دونګ چون د دفاع وزیر په توګه وټاکه. د جګ پړی پوځي افسر د لی شینګ فو په ځای تین شوی دی. لی شینګ فو د اکتوبر په میاشت کې له دفاع وزارت برطرفه شو او د اګست له 9مې وروسته په عام حضور کې نه دی لیدل شوی. لویدیځ رسنۍ خبرو کوي چې لی شینګ فو او یو شمېر نور جګ پړی پوځي افسران د اداري فساد له امله ورڅخه تحقیقات روان دي. د پاکستان پوځ یو وار بیا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د خوندي پټن ځایونو او پرمختللو وسلو ته د دغې ډلې د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان پوځ د ماډي کو څانګې آی ایس پی آر په ویلا مې کې وویل چې د پوځ لودرستیز آسم منیر په مشرۍ د قول اردوګانو په 28مه غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي شو د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو سره د لیدو په هدف افغانستان ته سفر کوي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان پوز یو ور بیا ادعا کړې چې په گاونډي هیواد یعنی افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو خوندي استوګنه دوی ته د آزاد فعالیت زمينه او پر مختللو وسلو ته لاسرسي د پاکستان امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان د پوز د امریکو د څنګ یا آی اس پی آر لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دې هیواد د پوز د لوی درستی آسم منیر په مشرۍ د قروردوګانو په 216مه دوه ورځنی غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبري شوی. په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې د پاکستان پوز به د ټولو ترهګرو ډلو چې د اعلامیه په ټکو د دښمن په خوله د پاکستان د نام نه کولو هڅه کوي او د دوی د ملاتړو په وړاندې به په پوره قوت سره مقابله وکړي. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی او یوازې د ګاونډي هیواد خطاب شوی، خو بیلابیلو پاکستانی چارواکو له دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړی. هغه وسلواله ډله چې په وروستیو کې په پاکستان کې د لسګونه ترسره شویو حملو مسؤلیت منلې. پاکستانی پوز ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان افغان غړي په دې هیواد کې په خونړیو حملو کې لاس لري، خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو سره د لیدنې په هدف افغانستان ته سفر کوي. مولانا فضل الرحمن تیره ورځ په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وویل کابل ته د سفر هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بیا رغول دي.
افغانستان دوروي هلته به د اسلامي امارات مشرانو سره وکړم. د دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې رغول، اعتماد رامنځته کول او د اړیکو ټینګول به زموږ هدف وي. د پاکستان ثبات د افغانستان او د افغانستان خپلواکي د پاکستان اړتیا ده.
افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه لاله وړاندې راپورونه ورکول شوي وو، خو معلومه نه وه چې دا سفر به کله ترسره کیږي. هغه ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د تګ بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي وو مولانا فضل الرحمن کولای شي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په اړه د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د دې هیواد کورنۍ مسله بولي. سمو د وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو په پیلېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او آن د مخامخ شخړو د پیښېدو خطر هم موجود دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان مخکنی ولسمشر له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته پام وکړي. محمد اشرف غنی په یو پودکاست کې د ښځو پر کار بندیز په هغوی باندې د تدریجي مرګ تحمیل وبله. تفصیل له سنا کاکړ نورو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام وکړي. نوموړی د ژوند لارې د پودکاست په دریمه برخه کې چې د دسمبر په 19مه د ښاغلي غنی په ټویټر پاڼه خپره شوې، په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر دندو د هغوی له بندیزونو وروسته د هغو مېرمنو اقتصادي وضعیت خراب شوی کوم چې د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. نوموړي پاکستان او قطر ته هم اشاره کړي کوم چې اسلامي هیوادونه دي، خو ښځې او نجونې کولی شي پکې کار او زده کړې وکړي.
باید دغه ته یوازي توجه وسي او په سمه توګه شرایط برابر سي. که څوک منع کوي نو دومره میړانه ولري چې شرایط د ژوند ورته برابر. آیا چاته خدای جل شانهو دا اختیار ورکړی چې تدریجي مرګ په نورو باندې تحمیل ژوند منو یا تدریجی مرگ؟ نن آیا خنده سته؟ آیا موسکا سته؟ آیا جواندانه تا امید سته؟
محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې په متحده عربی اماراتو کې په خپل تابعیت کې د افغانانو د ستونزو په اړه د پودکاستونو لړۍ پیل کړې ده. یو شمېر افغان نجونو او میرمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالبان حکومت د بندیزونو له امله له خپل ژوند سختې نهیلي شوې دي. د کابل ښار اوسېدونکي ماریا چې د خپل کور سرپرست ده وایي په خوای په یوې دولتي اداره کې وظیفه درلوده، د خپل لاس ګټه یې خوړله، خو د ښځو پر دندو د طالبانو له بندیزونو وروسته د خلکو مرستو ته اړه شوې.
دول ورګانی او یو وکالان زوی لرم، په بلاکونو کې کالی منځم، غالی منځم، دا کارونه کوم. گاونډیان را سره یا سل یا 50 روپۍ کله ډوډۍ کله کتغ مرسته کوي.
د زده کړو به برخی زلفا محمدی به ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اگر یک دختر تعلیم بکنه
که ونجلی زدکلی وکری اوش که ولی خپل مو خود دور رسیگی زموکه واد با په بهترین شکل پرمختگ وکری. لحقه وقت چه طالبان افغانستان تراغلل جنیل روحی روانی و عطفی ارخه وزیت نلری، دوی پر اختیار چه دیر لوی ضربه لیدلی
واقعا ضربه بزرگ ردیده.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډیرو دولتي او ټولنه دولتي دفترونو او په سنگارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په لیرې واټن سفر تلل، تفریحي پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې، خو د طالبانو حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چې په کور دننه افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د کډوالو نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په 2023 کال کې تر 1300 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د هغو سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویل چې دغه کسان ډیر د روان کال د سپتمبر له 15 او د ډسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول شوي او نیول شوي دي. جزئیات درته د ابدي سپوږمۍ په راپور کې لرو، خو یادونه کوم چې د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مهیروي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 1400 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمیره تر بل هر کال زیاته ده. د IOM او UNHCR د راپور له مخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمیر تر بل هر ولایت زیات دی، چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمیر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له ځورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خو دغو سازمانونو ویلي چې تیره اونۍ د نیول شویو کسانو شمیر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري ځورول کیږي او نیول کیږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې وړاندې یې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو. غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو او موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د UNHCR کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان په یوه زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزه او پاسپورت ولرې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د بی اسنادو څخه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، او پاکستانی چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څخه باندې 4,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستانی پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
آزادي رادیوي مجله.
د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مکم پدیخ پرونه کی د یلدا شپې دوت سره
چای او چا میوه د شین راخلو او په خپل منځو کې بندار کوو چپی وایو سندره
پدې اړه به شیر هم ووري
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا زپ کې هر شیبه فال ګورم
د شیر نقد هم لرو
چا چې شیر ووري د وزړه تلار پیدا کړو دی کې د خپل ژوند یو څک وومن چې بس تاخه خبره ده بس هغه خشیر دی مات
یو افغان شاوخوا څوار لزر عکسونه راخون کړي
دا څنګهونه چې چای تصور نسوي کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی
په غزنی کې مو دنجونو و میرمنو لیوی خوشتنی خبرو
د میرمنو د مشایری پرګرامونه باید ونه دریږي دوی باید انداز دوامدار و اوسی
که تر آخر را سرم لوی نور مطالب هم واوری یلداش په د منی د ورستی ورزی لانجام او د ژمی د لومړی شپې له آغاز سره پیلیشی یلدا سریانی کلمه ده د سشیدلو معنا ورکوي د چینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی د څلورمې هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپرې شي د انسانانو وده پیلې شي او بلا د زوال په لور ترمي په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیاری او رڼا جګړه ده لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نقشې دي برعکس لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نقشې دي نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله تیره اونۍ دا شپه جنوب افغانستان د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو ازبکستان تاجکستان اذربایجان او ایران کې ولمانځله د دغو هیوادو اتباو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هیره نه کړه په افغانستان کې د سرشنۍ یلدا په اړه عابد سپوږمۍ راپور لري
د یلدا شپه چې د هجري کال تر ټولو اوږده شپه ده پکې کورنۍ راټولېږي دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي په پاکو لوښو کې اوبه دي د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شیرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کیږي یو شمېر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي د کابل ښار یو اوسیدونکي ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله
د منې وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کېږي په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شین راخلو او په خپل منځو کې بندار کوو کیسې کوو چپی وایو سندرې نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وایي چې د یلدا شپه یو فرهنګي شپه ده چې باید له یو نسل څخه بل ته ولېږدول شي خو د په ویناشته بندیزونه د ډیرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده هغه ازادي رادیو ته وویل
ځنې هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په موم کې مورته وایي زړې ژوندې وي هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفل نه جوړوي په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپه د پاره په خو نیول کېد مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا نور وي پاغو کچه باندې نشته دي اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي د پخوا په کچه باندې کوم مغنشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولي کی یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړی
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې د
د یلدا او چلشپه د لمر او روښنایي د زیګون نښه ده. لیکوال محب الله ازغام د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمی تیروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعده شي. دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال، شاعر او فرهنګي فعال علم ګل سحر وایي چې د چلی شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سره کار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي، سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فعالونه اچوي. البته چې فعالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فعالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلی په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کیږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپل هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میخیل د وطن ورغوي په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخیستې ده. دا شعر سراور:
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووځي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخېژې څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړې دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا
لپاره کول می خیل څخه مننه چې په خپل ځخې دا شیر په ازادي راډیو مجلې لورولای وو لوي خبرتیا ورسته د شیر نقد مخه کو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې ووري
لنډی کیسې شعرونه
په راډیو مجله کې ووري
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومیږي بلې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنی څه.
مشاعره کې به ناستوم چا به یو شیر وای یو بیت وای او چک به مرتبه بودات به مرتبه کو خو کله به یو د څه چل وشو چې یو 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 نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وای دی غزل کې به یو بیت داسې زبنه پنا پامه کې زب لزای پورته شوی هغه ته بس شې ته تللا یو هغه به مخې کې نیول یو هغه ته به مداد ورکړی بیا به هغه بیت څو زل تکرارو زه فکر کوم دی بیت ما کې یو حرکت را دا یو خبره و چې زما غختل چې زه واورم یو خبره و چې زما عزت یې لار پیدا کړه یو خبره و چې ما کې د نن یو بدلون راوستای و چې هو بس دغه شی خبره وی او دا یو هغه دی زه وایم مثال خشیر د هنریت او د شعری د تعریفونو او د ادبیاتو د کلمات او د تشبیهګانو د ټول اصول د تعارف سره زه په دې باور یم چې خشیر هماغه دی بلا بل لستون کې لري د حالت سره ډیر هغه لري چې را کوم دا چا واوري دا څه ډول واوري دا چا چې شعر واوري دا ورته لار پیدا کړو دي کې د ژوند د خپل ژوند یو څک وومن چې بس تاخه خبره ده بس هغه خشیر دی مات
احساس فکر نکوي چې تاسو شعر تر انفرادي ذوق پورې محدود وي یو شعر ممکن ما ته یو احساس را نکي داسې احساس لکه څنګه چې تاسو صدر کړی دی چې سټیج ته ورخلی یاستي او یو چاته مو داد ور کړی دی یو بل ته ممکن هغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شعر دی ما ته چې اس احساس نه راکړی زه به وایم چې دا ش شعر نه دی او تاسو به وایئ دا ش شعر دی
زه ډیر تام دلته راځم زه دغه تاسو د لومړی کلمې نه دا خبره راخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر او د دې لامل ډیر ته زه په دې کې ګورم چې دا ډیر تاغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده یوازې د ذوق نه ذوقونه هغه وخت لړیږي کله چې زمونږ په هغه برخه کې هغه پوهه او سره پورته وي ممکن دغه شعر چې زه ورته دیک شوی ماته دا در کړی زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي تاسو پوهه او ذوق چې لمه پورته دی تاسو بنو یو بل شعر او ریدل غواړي چې هغه په موږ کچ باندې برابر وي یو اوس زدا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې کده شعر هغه اصلي دندې او وظیفې تر شو چې دا باید په هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعري د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی د څنګه معنی هیر شو په دغه ډول مسایلو کې هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي نور د ذوقونو خبره ده زه فکر نه کوم چې که شعر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې د څه کوشش کوي چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کوم یو څه دی وایم چې یو چوکاټ دی وړاندې شي چې دا شعر شو بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي هغه د شعر د ازادۍ هغه 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 د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنه شي
نو ولې باید دا ومنو چې پلانې نسبت پلانیت ش شاعر دی ولې مختلف خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک دغه په برکت شوی
بېلکل دا خو اصل حمدا دی خو دا کوم چې ویل کیږي چې پلانې د پلانکینه ښه شاعر دی یعنی دا معنی چې دا تر یو ځای پورې په دغه باندې یو توافق شوی دی یعنی په دغه باندې په ټولي
نو دلته وبخشي برته د توافق خبره ترانغلی
مخکې متوافق تقریبا یو ډول رد کړی.
بالکل بالکل بالکل، خو زه د مطلقیت نه ډارېږم، مطلقیت نه ډارېږم چې دلته بیا هم ډیری خبره ده، خو ولې یو یو قید نشته چې موږ دی وای چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکی ښه شاعر دی. که موږ د ډیرو سترو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو، زه په دې باندې باوري یم چې کره کتونکي په هغو باندې خبره کولی شي، نو چې کله پرې خبره کولی شي بیرته مطلقیت له منځه لاړ.
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا له منځه تللی، لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست د یو تعریف کوي، دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو، او د ده په حساب عالی شعر شو. په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخیستل شوي دي، تر څه برید ورسره موافق یاست؟
یعنی که زه درته وایم د شعر چې څومره تعریفونه موږ اورو، د دې تر څنګ څومره چې موږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریفونه دي. په بیلابیلو زاویو نه بیا هم هغه یوه خبره شوې ده. زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعر پوه د شعر په اړه باندې که هغه د هرې ژبې کس وي هغه د شعر تعریف کړی وي، نو د هغه په شعر کې د تعریف که به احساس، عاطفه، دا 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 دوه کلمې به پکې ضرور وي، حتما به پکې وي.
احساس او عاطفه خو طبیعي خبره ده، لیکن ده په دې کې فکر هم ورځای کړی دی، او په ځینو شعرونو کې د فکر خبره بیا نه کېږي ډېره.
زه بیخي په دې باور یم بیرته په تاسو هغه ونه کوي چې ګوره تاسو هم یوه لاره ځان ته ټاکلې ده چې په دې زه بیا بیخي په دې باور یم. دا زما هغه دی زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم، ما ته چې کوم خپل خودي او د زړه ضرورت ښکاري، زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس
احساس و عاطفه خبر خو تاسو وکړه، د فکر خبر مو هم وکړه. په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري، کلمات پکې نقش لري، نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مختزو.
بالکل دا خو نږدې کیږي، دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږ په هغه ګډه ګډه کمیس نه وي زموږ د میرمنو زموږ د ښځو زموږ د کلتور یوه برخه چې ده. دې کې خو چې څومره پاولیک دی، دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي، دې کې چې څومره ګلان ځای کوي، دې کې چې څومره ښې بخۍ ورکوي، دا خو هموغومره چې ته تللی شي هو دا چې دومره به یې نه ډېری چې هغه درانده شي. دغه هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لرې کوو، بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کیږي، نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لیږدولی شو، نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کیږي. دا خو ښکاره مسایل دي، دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافی وغږیږو، وزن باندې وغږیږو، چې دا خو هغه خو ضرور دي، هغه خو هغه خو هېڅ هغه نه ده په کار.
دلته تاسو د توازن خبره وکړه، او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه. لرغونې زمانې ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوه سه یو توازن په کار دی. څرنګه توازن؟ له احساس سره اما هنګ توازن، یعنی که چیرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیره لویه خبره پکې نه وي، یعنی یو څراک وي، په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی، او که چیرته یو څه لویه خبره وي بل ډول توازن پکار دی، او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږ وي، دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي، نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو.
بالکل دا زه یو زه خپل پښتو شاعرۍ کې یو داسې مثال ورکوم. موږ اورو هره ورځ شعرونه اورو په غټو مشاعرو کې، له دغه ډول شعرونو سره ډېر موږ مخ کېږو چې په هغه کې فکر وي، هغه کې یو پیغام هم وي، هغه کې یو تاریخ هم وي، هغه کې یو حماسه وي، هغه کې احساسات هم وي، خو ولې هغه کې عاطفه نه وي، هغه کې رښتینولي نه وي، هغه کې مبالغه په هغه شکل شوي وي چې موږ ور باندې سوچ تا کیږي چې یاره دسی خو نه ده په کار. هغه کې بالکل دسی یو حالت وی لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکي، موږ چې ورته ډېر وای چې شعار وي او دې کې دغه شعار هغه سنت وینځل شوی د عاطفي د د د د د احساس په کلماتو کې چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقي ته او د کلماتو وړل په دسي توګوي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي. ځکه خو څوک ایز داسې جرګې خو په دې باندې نه کیږي چې پاره دویمه خبر کې د موږ خلک جنگ تر او بلو، مثال ولی زموږ ته داشت نو دا هغه توپیر دی کنه دا هغه توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او امکانات په نظر کې نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل وایو هو ممکن د مثال په ډول کچیرته د میوند ملالې ټپه موږ راخلو او هغې کې موږ حالت په دغه ډول راخلو هغې خلک په همدې هغه ته رابللي دي هلته د عاطفي رنګ په همغه شکل دی چې ته خلک راوباله همغو احساساتو ته او له دې نه باید ګټه واخیستل شي ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته هلته رښتینولي هماغه ده خو ولې تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدلته راځو همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د اوډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې یو معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده
له ښاغلي احساس څخه په مننې اوس هم د مکتبوي په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو
کمیس کې می پاولی مټومبا موري کمیس کې می پاولی مټومبا غږی زما پزړه کې هلی وښنی زادت شوی د مکتب ساده جامو کې ما کد پاولو یو لشوخی سره دی روغ د کړما کد ژوند دغه سمستۍ سره دی روغ د کړما کنا چاپی خدای مهربان شینو زما مکتب بیرته زما د هلو زنګ وای یا حسینه چې د مکتب د جامو ساده لمن راته خوند را نکړي مکتب بزنه پرېګدم او د پاولیو پښکولو به مسړه نکېږي موري کمیس کې می پاولې مټوم نه نه بنگړی براته نه یادوي نه نه بنگړی براته نه یادوي زما قبول دي دا تشلې چې مکت مکتب کې د بنگړیو اجازه نه وهیڅ زده خکولا لدغه رنگ سر عادت نه یما هو زه هم زړه لرمه د مومن خان او شیرینې نقل می وس هم یاد دی زده بنگړیو د یو شرنګ په تاثیر خپ هیګم حکملی چې د بنگړیو په شرنګ روغ دکړلې او هل تزما د مکتب ور خلاص شي بیا به د وزړې یما چې اوس بنگړی مات کړم او که مکتب پرېګدم نه نه بنگڑی براته نه یادوي زما قبولی دي دا تشلې چې زما خوږی زما زړه سوان دي موري زه هم په هیګه مسبا اختر ده خو زه نکريزي خودلې نشم مکتبې جونې تالي دلی چیرې سره لاسونه زه په هر څه په هیګم زه د نکريزو په خایست خبره زه د نکريزو شپې ارزښت پیژنم زمي پزړه په هیګم خو کلاسونه مشول روغ دي د نکرزو پرنګ او دغه رنگ می ژوند ته بل رنگ ورکړ که مهربان شي خدای اختر لزان سره زیره د مکتب راوړي نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرې دما خو زه نکرزی خدای نشم پرېګ د باران وري ګلې دې هم ور پسې دې روشي لارې دې دومره خټي خټي شي چې د تک پر هیڅ ډول امکان نه وي لاندې چې زمکا لکه پورته چې اسمان نه وي پر ما یې څه لارې دې بند شینو زبل کور نور چیرې زما مکتب ته هسه هم ما نه پرېګ دې څوک پرېګ د باران وري ګلې دې هم ور پسې دې روشي زه د سړی د لاس کوتره یم زه د سړی د لاس کوتره یم پښته وزرو به وزره یم خو زه به هیڅ نه وایم آن چې خیرات مې هم زړه نه کیږي هم دې خیرا او مینا و وجلا هم دا خیراوي لکه اور شو کتابونو ته مې چې هر پاڼې به لارې را خودلې راته چې څنګه واچوم او به د ژوند ګلونو ته مې زه د تور سره د خیرا په تاثیر خپو هیګم خیرا په خلن راضی دعا با چاته وکړه زه د تور سره د خیرا په تاثیر خپو هیګم خیرا په خلن راضی دعا با چاته وکړه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
دا کاسی د هنر پاړه پتی رو سبان دی ټول سیسو کې د ټکنالوژي لپاره مختګ سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سور کړ خو کله چې په 2018 کال کې واکس په 3,300,000 ډالر و پلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلل خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو دا بهر پسې زیات شو او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2,400,000 ډالرو خرڅ شو دا عکس د وی میرمنی تور او سپین عکس دی چې په څرټ ګوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو په دې عکس کې یو باراني ورځ ده د ونو پاڼې رشیدلی سړک لوندی فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې له لرې ښکاري شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي دا عکس په 1904 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی تر دې وروسته جنو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ کوتن ته شو په کندهار کې د منظور احمد میانی په نوم یو ځوان شاوخوا 4,000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي زما همکار صادق رښتینی له شاغلی میانی سره مرکه کړي او په سر کې پښتنه کړي چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانې دلې چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغون کړي
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تریوي پیړی اوښتې دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوي کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی چې ډېر توپیر سره لري په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته تقریبا دریوي پیړی اوښتې دي د امچا بابا مقبره تقریبا دا یو سلسلویش کال یو نیم سل کال بیا تر نن ورځې پورې د میرویس نیکه مقبره خرقه مطهره بابای ولی صاحب زیارت شاه مقصود علی عبدال زیارت او نور داسې ادګار دروازه او زموږ شهیدانو چوک په دې کې تغییر او تبديل راغلي دي چې هغه څوک وګوري ډېر حیران ورته ولاسي ډېر جالب په دې کې چې په هغه کې ډېر کارونه سوي دي د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي د والي صاحب غنی خان په وخت کې ډېر کارونه سوي دي حتی چې د امچا بابا مقبره ګمبت رنگ سپل بیا د والي صاحب غنی خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه تقریبا په دې کې د خرکی متحرې د میناتوري او نور د کاشکاری کارونه چې مخته تللي دي د ادګار دروازې د 6 پتنی عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي داسې مواد دي چې څوک یې تصور نشي کولی په د تقریبا یو نیمه پیړۍ کې ما سره راټول کړي دي هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دی چې دا واقعا د لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي
د دغه عکسونو د شمیر په اړه وایي ساو که په مشخص ډول د یو څو مهم عکسونو یادونه وکړي چې د چا له خوا او څه وخت اخیستل شوی
د کندهار عکسونو می تقریبا د شپږ زره په شاوخا کې راټول کړي دي چې هغه د ریوی پیړی اوړي او د هغه تر څنګه 8,000 مختلف داسې انځورونه چې زموږ د سیاسینو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن یې دورې پر هر څونو دورې چې مختلفو هیوادونو ته ویږي او د دې تر څنګ په هیواد کې د نن چې دوی کوم سفرونه کړي دي د هغه ټول انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د هغه تاریخونه مې ورته لیکلي دي دا انځورونه د شلو کال په شاوخوا کې زره ټولوم تقریبا ما د خپل ځان سره خوندې کړې دي په خپل آرشیف کې چې هغه تقریبا اوس نسته چندان یې هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغه څخه د بازار دغه څخه رانیولې دي او د ځان سره مې خوندې کړې دي د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړې دي د ځان سره مې ایښې دي
په مجموع کې ویل سي چې دا عکسونه د افغانستان لکوم دورو سره تړاو لري.
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څونه دورې تیر شوي دي، په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دي دورې شوي دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان ته مختلفو نورو ولایتو د کابل په شمیر، دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای شي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي، مثلا کده کتاب په بڼه لایو کیپشن سره خبره سی او یا هم په ټولنیزو رسنیو؟
کوشش می دادی چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې شدي چې کتاب محفوظ او کتاب مشتاست معلومی چې د پیړی پیړی کتابونه اوس مشتاست سره موجود دي، چې هغه به خپل ارزښ نه بایلي. نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دا کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میانی سره مو چې شاوخوا څوارلس زره عکسونه یې راټول کړي دي د صادق رښتینی مرکه اورېده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې شزو په انفرادي او ډلیزه توګه غني فرهنګيالي ځلې کولې، خو اوس د هلي ځلې پټه په ولاړې دي. د غشزي وایي چې چرته شزو ته د کار، تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډېرې د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکری بیداری او شعور د زیاتوالي لپاره د شزو فرهنګيالي ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي. نور حال پر راپور کې
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یو ځوان شاعره او پرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د شزنو شعر، شاعری او ادبي حالي ځلی د ټولنې په ځانګړي توګه د ټولنې د شزو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې شزې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي، دا زیات اغیزمن تمامېږي. خو تر سړو شزې د خپل کلتور او خپل دودونو د ساتلو او پاللو لپاره شکار کولای شي.
مشاعره سدی په ټولنه کې د خپل ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغیز لري.
دا په داسې حال کې د چډیرای د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودی، فکری بیداری او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د شذو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلي ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي. ونفشالنګری په غزنی کې یو ځوانه پرهنګ پاله ده. دا وایي شزینه ادب کولای شي شزو ته دا پوهه ورکړي چې د ټولنې وګړي یو لبل سره کار وکړي، یو والی وکړي یا وژه په وژه ور سره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډیر پیغامونه لري، پیغام دی والی، پیغام دی هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولای شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوګه په اوګه یو بل سره کار.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان شزینه لیکوالي او شاعرانی آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعره او ادبي کرکتنې کوي، خو ګڼې لیکوالي او شاعرانی دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د شزو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعالې شي تر څو شزي خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوته.
د میرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي، دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډیر اړینه ده. غوښتنه مهمه ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه دریږي، دوی باید همداسې دوامدار واوسي.
دا په داسې حال کې د چګنې نورې لیکوالې او فرهنګ پالې بیا په دې باور دي او وایي که دغه میرمنې همداسې غلي پاتې سي، نو ډیری شزینه وړتیاوې به خاموش سي. رازیه محمدي په غزنی کې شاعر او لیکواله ده. دا وایي په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو په هر ډول سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګیدلی، دا د اندېښنې وړ ده. ښځې د خپلو فرهنګي فعالیتونو، شعر و شاعري او خپلو لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه د راژوندې کړي.
لکه څرنګه چې ښځه یا میرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هر برخه کې ډیره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه واوسي. هغه که څه فرهنګي برخه کې واوسي یا هم ټولنیزه برخه کې واوسي، د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریکي او تر نورو ورسوي.
په تیر کې په غزنی کې ډیرای ښځو په امپرادی او ډلایزه توګه ځینې وخت فرهنګي حالې ځلې کولې، خو اوس په ټپه ولاړې دي. دغه ښځې وایي که چیرته ښځو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د دې خبري مجلې پورستیو کې د ګجرو پاړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ولې ورته ګجر وای؟ لکم ځای راخلی او اوس په کوم سیمه کې اوسېشي؟ کار روزګار څه دی؟ دا بس موږ د همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره وور.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخي، وزې او میګي ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی خارونه او سیمې هم آباد دي. ګجری لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بری صغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهيري نوم هم خای د خزر په نوم ځکه یاد شوی وی چې د هغه په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړی ولسوالۍ اوسیدونکو او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم پاړه ازادي رادیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرګ څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخته ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنی دا ګډې او وزې ساتل او په دې گزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسی ژبې د گاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نوونکي، غیګنیونکي. څلورم د ګجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګجر په خپل تصنیف مرقه ګجران کې داسې بیانوي چې ګجر چې دی دا د ګجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګرجي ته منسوبېږي چې دا د ګرجي لفظ دی او دا غي د لاسو زامنو اولاد دی.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګجرو یو سلووش پیته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه لډلې یوازې په افغانستان کې و دیرش ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګجر اوسیږي. په هغه کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخه اتنیم لکه نفوس او د ګجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګجرو هویت او پیژندګلوي ورسته له هغه زیاته شو چې کله په 1500 زیږدیس کال کې د هند پر راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګجران کوچانه ژوند لري، زمکه نشته، خو به هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسېږي ځای ژبه او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډی پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.
Thank you.
پاتکی گودرنا وزری ماتنی شپوتا پاتکی گودرنا وزری ماتنی پریمیک دی چی والو زمزما وزری ماتنی شپوتا پاتکی گودرنا وزری ماتنی شپوتا پاتکی گودرنا وزری ماتنی زمو کی زگی دلیا زادا زان غق دشمن منز تر بللیا المنز می پال من کی کی دغس سپچلیا ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیا شما یا مو بلد تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غود وختنو پا درکیم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چی والو زم پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی